دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس بجې دی. د مشال لړیو په دې غړی کې ز ګل ایاز او احمد الله درته هر کلی وای. په روانه غړی کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم د پروزه خبرونې په دویم نمای کې دوه اونیزې خبرونې تاندې هلي او قانوني لارې هم اوریدې شي. په لومړۍ د دې سات تازه خبرونه له احمد الله.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو دوران د دوه وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د ناتو عمومي منشي وايي د دغه ټلوالې غړي هوادونه هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي کړي. او په میانمار کې د فوزي کودتا پر ضد په ایوي مظاهره کې دوه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو دوران دوه وسلوال وژلي او د دوی یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي، پرون د شمالي وزیرستان په ملک خیل سیمه کې د عملیاتو دوران یې د وسلوالو یو کمانډر په ګډون دوه وسلوال وژل او د هغوی څخه یې درانه وسله هم په خپل ولقه کې اخیستې ده. په بیان کې ویل شوی د عملیاتو دوران د دوی یو سرتیری حوالدار شهزاد رضا هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سوات په خوازخیله کې د یوې قامي جرګې د لارې له حکومت غوښتنه وکړه شو چې په سیمه کې د جنکو کالجونه او ځینې نورې ودانۍ د امنیتي ادارو څخه خالی کړي. د فروری پر شلمه د خوازخیله په ټیټابټ سیمه کې شوې د قامي جرګې د مشرانو وینا وه چې 2008 کال راهسې امنیتي ادارو په سیمه کې د جنکو کالجونه او هاستلې د لوبو ځینې میدانونه او د څارو هسپتال نیولې دي. نو له حکومت او فوزي چارواکو غوښتنه کوي چې دغه ودانۍ د خالی کړي. د جرګې وروسته د سوات مرستیال کمشنر جنید خان مشال ویډیو ته وویل زامیه به د غړي جرګي غړو سره کینی او غوښتنې به اوري. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شيري مزاري د اسلام آباد په ډیچو کې په احتجاجي پرلت ناس د لادر کبلوسانو د کورنۍ غړو سره لیدلی او ورته باور ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان به یوې درې کسیزه کمیټه سره په مارچ میاشت کې ویني. شيري مزاري د فروری پر شلمه د لادر کبلوسانو د خپل خپلوانو لخوا لګول شوی کیمپ دوره کول وروسته په ټویټر لیکلی، د وزیر اعظم عمران خان په هدایاتو یې د مظاهرینو سره ولیدل او ترې د لادر کسانو فهرست وغوښتلو چې حیثیت یې معلوم کړي. د نوموړي له مظاهرینو غوښتي چې خپل احتجاج دې ختم کړي. د لادر کبلوچانو خپل خپلوان د 11 فروری راهسې اسلام آباد کې په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی پورته کړل شوي خپلوان دي یا خوشي کړل شي او یا دې هم عدالت ته وړاندې کړل شي. د ناتو عمومي منشي وايي د دغه ټلوالې غړي هیوادونه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی کړي. ینس ټولټنبرګ دغه څرګندونې پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفون خبرو پر مهال وکړې. د ولسمشر ویان دوا خان مینپال مشال ویډیو ته وویل چې ټولټنبرګ اشرف غنی ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې معلومات ورکړل او دواړو لورو د سولې پروسې، د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو کانفرنس او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د ناتو دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وکړې. ارګ په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې راغلي د افغانستان په اړه به د ناتو پریکړې مشروطي او له امریکا سره په همغږي کې وي. په میانمار کې د فوزي کودتا پر ضد په یوې مظاهره کې دوه کسان وژل شوي دي. د میانمار په دویم لوی ښار منډلای کې د فروری پر شلمه د تاوتریخوالي دا پیښه ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې غندلې ده. پولیسو او عسکرو په بندر کې د مظاهره کوونکو په لاریون ډزې وکړې چې پکې 40 نور جوبل شول. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي هیواد یې د مظاهره کوونکو پر ضد د وسلې کارولو په راپورونو ژوره اندېښنه لري. د برما فوج د فروری پر لومړۍ نیټه کودتا په کولو سره له سیاسي حکومت واک واخیست او د دغه هیواد حقیقي مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند سره نور غړي ونیول. فوز د تیر کال په نومبر میاشت کې شو انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګوي. او اخري خبر د کرکټ نم. د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریزه کرکټ سیالیو په لومبي میچ کې کراچي کینګز کوټا ګلیډیټرز ته په 2 وکټونو سره ماته ورکړه. تیر ماخستن د کراچي په نېشنل سټیډیم کې لوبېدلې میچ کې کوټا ګلیډیټرز لومبي بیټنګ وکړو او خپل مخالف ټیم ته د 122 رنزونو هدف ورکړو چې کراچي کینګز په 14 اوور کې د 3 لوبغاړو په زیان هدف پوره کړو. د کرونا وایرس جهاني وباله په لیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې خلکو په سټیډیم کې دننه د کرکټ میچ ننداره وکړه، ځکه چې د پاکستان حکومت کرکټ بورډ ته د سټیډیم د گنجائش د 40% زائد ډکولو اجازه ورکړې ده. نن به هم دوه لوبې کیږي. اډمبه میچ به د پېښور زلمی او لاهور قلندر ترمنځ او دویم میچ به د اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطان ترمنځ لوبېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مده مشال اړین واوریدل چې احمد الله وړاندې کوي. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د سواد په خوازاخیل کې د خالی پورز یوې قومي جرګې له حکومت او فوز غوښتنه کړي چې د سیمې له تعلیمي ادارو په تیر د نجونو له سکولو او کالجونو امنیتي سرتیري وباسي. جرګې ته د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو ویناوی وکړي او خبرداري ورکړل چې غوښتنه ونه منل شو نو پراخه احتجاجي لاریون به پیل کړي. د سواد یو انتظامی چارواکي بیا مشال اړوي تویلي چې جرګې مشرانو سره به پر یاد موضوع خبري او د مسلې د حل کوشش کوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
خوازخیل ټیټابټ کې ازیخیل قابی جرګه کې د سیمې پسلګونو خلکو ګډون وکړو. جرګه کې د سیمې مشرانو راپیخو مسلو باندې تفصیلي ویناګانې وکړې چې پکې ویل شول کال 2018 سه د خوازخیل باز ودانه سکیورټي ادارو تر دې دمه نیولې دغه د آزادې کړې شي. د جرګې ویان خورشید کاکاجي اعلامیه کې ویل
باز تعلیمي ادارې بالخصوص د زنانو تعلیمي ادارې ګرز هاستل د تعلیمي ادارو سره وابسته د لوبو میدانونه او د حیواناتو هسپتال به دستور د سکیورټي اهلکارو په استعمال او قبضه کړي. لهذا دا جرګه د حکومت او پوځي چارواکو نه پکلکه غوښتنه کوي چې د دغه تعلیمي ادارو قبضه د سکیورټي اهلکار فوراً پریږدي او یا تعلیمي ادارې او نور تعمیرات وغیرہ دي د خپل اسد مقاصد لپاره په کار راوستل شي. ورونو دا خبره تاسو ته منظور ده؟
په دغه مهال د خوازخیل تحصیل پاکستان پیپر پارټۍ مشر ډاکټر امجد علي زیاته کړه چې دوی د جرګې ټولو غوښتنو سره متفق دي او کچري دا غوښتنې نه پوره کیږي دوی به لوی احتجاج کوي.
زمونږ د اپر سوات لس لاکھ آبادی د پدې لس لاکھ کې د 1500 کسان نه اوځي خوازخیل دي بند کی دغه خلک بستاسو په خپو کې ناس او تاسو غونډې مطالبات بمني احتجاج پکې کیدی. ان شاء الله چې په کم وخت کې او څه قسمه قرباني دوی ته ضرورت وي مونږ مدې شاته نه مونږ دونه مخ کیو.
د جرګې مشرکونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر مختار یوسفزی ویل چې دوی بیا بیا په دغه لړ کې حکومت ته غوښتنې وړاندې کړي اوس وخت راغلی چې عملی ګامونه پورته کړي.
په تاسو باندې جرګې غږ وکړو چې جلسه د جلسې له برازي په تاسو دا غږ وشو چې په خپل خپل کلو کې سړکونه تر اوځي لارې بندې کوي موټرې بندې کوي سړکونه ته راوځو کښېږي خو خپل وطن چې کم دی د دې یو انچ خوره چې کوم په زور باندې یا په ډاکه باندې یا په دوکه باندې چلن ورکو خلک دې ځان په دې پوه کی.
جرګې خصوصي میلما سینیټر عثمان کاکر جرګې ته ویل چې د ولس دغه ټولې ستونزې د سینیټ ته وړاندې کړي او بیا به هم وړاندې کوي. بلخوا د جرګې غوښتنو په اړه د سواد ډیپټي کمشنر جنید خان مشال لیډیو ته ویل چې ضلعي انتظامیه به د جرګې غړو سره ناسته کوي او غوښتنې به اوري او وروسته به پرې کارروایي کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی دا پاکستان او فوج وای د شمالي ګلستان د ملک خیل سیمې په پورنیو عملیاتو کې یې دوه وسلوال وژلې دي چې یو ورسخه د رحمت په نوم د وسلوالو یو مهم قماندان یاد شوی دی. فوجا تکړه د عملیاتو پر مهال د دوی هم یو سرتیری حوالدار شهزاد رضا وژل شوی دی. روان کال دا د فوج او وسلوالو ترمنس نهمه نخته ده. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر لاړخه خبر کړل شوی بیان کې ویلي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان تحصیل دوسلي ملک خیل سیما کې د لنډو عملیاتو پر مهال د یو مهم وسلوال کمانډر په ګډون دوا وسلوال وژلې دي. د دوی قبضه څخه یې وسلانی ولې او د غو عملیاتو کې د وسلوالو سره انخته کې یو سرتیر هم وژل شوی. شمالی وزیرستان کې لوړپوړو امنیتی چارواکو هم مشال ریډیو ته ویلي چې د خوفیا اطلاعاتو په بنیاد امنیتی ځواکونو ملک خیل سیما کې لړن عملیات پیل کړل چې د ډزو پر مهال یې رحمت نومي وسلوال په ګډون دوا وسلوال په موقع ووژل. خو د دوی په وینا د وسلوالو لخوا ډزو کې یو سرتیری حوالدار شهزاد رضا هم وژل شوی دی. دوی وایي چې وژل شوی رحمت نومي وسلوال سیما کې په امنیتی سرتیرو باندې په یو شمیر بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالی وزیرستان کې په دیورستیو کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنز نخته او یو په بل بریدونه زیات شوی. روان 2021 کال کې شمالی وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنز نخته دغه نه هم پیښه ده، او تیر 2006 کال کې د غلطه ورته ډول او 50 پیښه ریپورت شوی وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې وګورئ: پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم وای په زمینی انتخاباتو کې د دوی د کاندیدانو بریا خای چې ولس له اوسنی حکومت تنگ شوی دی. د حکومتي د پاکستان واکمن ګوند مخه خان بیا وای د دوی لمخې پاکستانی وګړي په دې ټاکنو کې خپل رائے هغه یو کاندید ته ورکوي چې د چا د یو مشر د مړینې له کبله چې یو اسوکۍ خالی شوی وي. د چارو ځینو شنونکي وایي حکمران ګوند خپلې تیرې انتخاباتي وعدې نه دي پوره کړې، او ځکه نو په زمینی ټاکنو کې خلکو دوی ته رائے نه دي ورکړي. نور تفصیل د اسرار عالم من په دې رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې زمینی انتخابات د فبروري پر 14 او 19 تر سره شول، چې پکې د غیر رسمي او غیر حتمی نتیجو لمخې د پی ڈی ایم غړي سیاسي ګوندونه له حکمران ګوند پاکستان ترقی انصاف مخ کې دي. د حکومت خلاف د یوول سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوری غورځنګ وای د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت په ختموي، ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلي واک ته رسیدلې. که څه هم حکومت دغه تورونه ردوي، خو په غورځنګ کې شامل د مسلم لیگ نون مخکخ پرویز رشید په 6 فبروري مشالې ډوتول چې ورستي زمینی انتخابات د موجوده حکومت خلاف د اولس لخوا د عدم اعتماد ووټ دی. نوموړی وایي دا د پاکستانی ولس لخوا د عمران خان په حکومت، د هغه په پالیسیو، د هغه په طرز حکومت د عدم اعتماد ووټ دی. څنګه چې په درغلی کولو سره په عمران د 2013 کال انتخابات وګټل شول او د خلکو رائے غلا کړل شوې، نو د دې هر څه بدل ولس په زمینی انتخاباتو کې د حکومت خلاف په رائے اچولو سره واخیست. نو د ووټ په وسیله خلکو له هغه بدل واخیست. بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان ترقی انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي ریاض فتیانا بیا د فروری په 6 له مشالې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په زمینی انتخاباتو کې په ځینو څوکیو د پی ډی ایم هغه سیاستوالان کامیاب شوي دي د چا د خپلوانو مړ کېدو له کبله چې دغه څوکۍ خالی شوې وي. نوموړی وایي بله وجه یې دا ده چې د اپوزیشن ګوندونو غړي تکړه وو، یعنی د هغو خپل ووټ زیات وو، په دې کې د پی ډی ایم غړو ګوندونو څه خاص رول نه وو. دا د دې ملک کلتور دی چې د قومي اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یو غړی مړ شي، نو بیا د ولس همدردیانې د هغه له بچو سره وي. چې کله دا بچی بیا د خپل مور یا پلار په څوکۍ زمینی انتخاباتو کې ودرېږي، نو هغو ته خلک ووټ ورکوي. همداراز په سن کې د پیپلز پارټۍ په 2 څوکیو چې څو کامیاب شو، نو د هغو د خپلوانو د مړ کېدو له وجې دغه څوکۍ خالی شوې وي. په پنجاب کې د مسلم لیگ نون د 2 غړو د مړ کېدو له کبله خالی شوې څوکۍ هم مسلم لیگ نون وګټلې. په خبر پښتونخوا کې د جماعت العلماء اسلام د غړي د مړ کېدو له وجې خالی شوې د قومي اسمبلی څوکۍ بیا زموږ ګوند پی ټی آی وګټله. خو د نوخار څوکۍ چې زموږ د ګوند یو غړي د مړ کېدو له وجې خالی شوې وه، نو هغه بیا مسلم لیگ نون وګټله. او د دې وجه دا وه چې د مسلم لیگ نون کاندید مضبوط وو. خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه شمیم شاهد بیا وایي که د پاکستان ترقی انصاف حکومت خپلې 50% ژمنې هم پوره کړې وې، نو دا زمینی انتخابات یې ګټلی شول.
د ملک معیشت خراب دی د امنامان شرطیال خراب دی د خلکو چې کوم دی نو مسلو کې روز تر روزه اضافه کیږي خلک مطمئن نه دي نو ځکه د حکومتي ډلې چې کوم امیدواران دي
شاهد په خالی ورځ مشال ډو ته ویل چې پاکستان تحریک انصاف اولس سره ژمنه کړې وه چې 500,00,000 کورونه به ورله جوړوي، 1,00,000 نوکرۍ به ورکوي او له هېواد څخه بهر ته په غیر قانوني توګه وړل شوې مبینه پیسې به بیرته راوړي او ګرانی به ختموي، خو له بده مرغه دغه کورونه جوړ نه شول او په دې حکومت کې زرګونه خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل. د دوایانو، خوراکي توکو، بجلی او پټرول نرخونه څو چنده زیات شول او له بهره یو روپۍ رانه وړل شوه.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری شته دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
کډرګودو د مشال اړخ پرونی ته تاسو غواګې په بهر هیوادونو کې مش پاکستانیان هر میاش خپل هیواد ته پیسې لګي، خو د کورونا وایرس وبا له وجې په بهر هیوادونو کې مشتو پاکستانیانو کاروبارونه یا روزګار ختم شوه. خو د پاکستان سټیټ بانک د شمیرو تر مخه په 2006 کال کې په بهر هیوادونو کې مشتو وګړو خپل هیواد ته هر میاش له 2 ارب ډالر زیات پیسې لګېدي. خو یوې نړیوالې سیړنیزې ادارې په راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د کډوالو خپلو هیوادونو ته پیسو لیږلو شره کې زیاتوالی راغلی، خو دا بحران سره مخامخ کېدی شي. دا موضوع مې له اقتصادي چارو پوهانو سره سیړلی چې نور تفصیل یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کړو. لندن میشته اکانومیست انټیلیجنس یونټ سیډنیز ادارې په نورو هیوادونو کې میشت وګړو خپل هیوادونو ته د پیسو لیږلو په اړه تازه راپور خپور کړي. په راپور کې ویل شوی چې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې دا یو بحران رامنځته کولی شي. په راپور کې د پاکستان په حواله ویل شوی چې په 2006 کال کې بهر میشت پاکستانیانو خپل هیواد ته د پیسو لیږلو شره زیاته وه. که څه هم کورونا وایرس له وجې کاروبارونه په ټپه ولاړو، خو د دې باوجود د پیسو لیږل کم شوی نه دي. د دې ډېر وجوهات دي. لومړی، په خلیجي هیوادونو کې میشت ډېرو پاکستانیانو روزگار د لاسه ورکړو، خو پیسې یې جمع کړې وي او په خپل هیواد کې یې پرې کاروبارونه شروع کړل. په اسلام آباد کې د ډان رسمانی خبریال طاهر شیرانی د فروری پر 6 مشوره لیدو ویل چې د پاکستان سټیټ بانک د شمیرو تر مخه له تیرو 8 میاشتو راهیسې په ترسیلات زر یا له بهره د پیسو لیږلو کې زیاتوالی راغلی دی. د شمیرو تر مخه په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان هر میاشت له 2 ارب ډالر سیوا پیسې خپل هیواد ته لیږي. د زیات کړه
او دغه وجه خو مختلف سټیټ بانک یا کوم چې انیشیټیوز دي چې بانک چینل په ذریعہ او په پاکستان کې فارم کې کومه هو خپل انیشیټیوز کړی دي. هغه دغه زیات سوا شوی دی ان سنس او بل دا چې دی ریسنټلی یو روشن دی چې په اکاونټ هم پاکستان یو لانچ کړی دی انیشیټیو. هغه دغه هم 500 ملیون ډالر پاکستان ته ریمټ شوی دی. په پاکستاني کوم کووډ دغه د دام یو تاثیر دی چې ولې کوم اې چې اخته له اختر او کوم څه
د اکانومیست انټیلیجنس یونټ سیډنیز ادارې په خبره د پاکستان حکومت د پیسو پر لیږلو ټیکس هم کم کړي چې له وجې په 2006 کال کې خلکو زیاتې پیسې ولیږلې. خو دا رپورټ تر مخه په 2021 کال کې دغه هیواد په دې مت کې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دا ارزي ګامونه دي. دا پاکستان لپاره مسله هم جوړولی شي، ځکه چې د هیواد کرنٹ اکاؤنٹ زیاتره کیا له بهر را لیگل شو پر پیسو وی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری پر 15 په ټوئیټر باندې لیکلی و چې د کرونا وایرس وبا له وجې کاروبارونه خرابې دو باوجود به
بهر مشت پاکستانیانو ریکارډ پیسې خپل هیواد ته لیږلې دي. په خبر کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد خان د فروری په شلمه مشال ریټویل ک چری له بهر د پیسو لیږل کم شي نو د هیواد اقتصاد سره سره د جرمونو شره هم زیاتې دي شي. د زیات کړه
په بنیادی خبردار چې زمونږ کما اوریج فیملی سایز د 15 پک کسان تقریبا دا په یو قسمه ډیپندنت دي که دوبای کې په سعودي کې که په امریکا کې دي او تقریبا 15 پک کسان ات لیست کم دي نو هغه باندې خپل گزاران چلی خپل وخت چلی. نو دا چې ډیره انتهایی لازمی خبره ده چې د بار نه پیسې راځي او خلک دلته کې کم دي چې هغه باندې خپل روزګار چلی. ځکه چې د بده مرګ زمونږ ملک په لحاظ کم حالات دي نو کرایم جی نشته د کووډ د وجې د کووډ نه مخکې چې کم زمونږ اکنامیک حالات او مهنګایي د وجې دي حالات چې کم دي نو ډیر زیات چې کم دي نو مناسب حالات نه دي د خلکو لپاره. نو د بار د پیسو چې د خلکو په لوکل اکانومي باندې گزاران د لپاره ډیر لازمی ده خبره ده.
کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په اوهان ښار کې راخکاره شو چې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپره شو. په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې پاکستانی وګړي پکې کار کوي او اوس د ډیرو د خلکو کاروبارونه خراب شوي او خپل کورونو ته د پخوا په شان پیسې نشي لیږلي. نږدې 9 میلیونه پاکستانیان په بهر کې اوسېږي. په دوی کې تر ټولو زیات په عربي هیوادونو کې میشتي. تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب ورځي. په 2019 کال کې بهر میشته پاکستانیانو خپل هیواد ته 23 ارب ډالر لیږلي وي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشر لوت تاسو وګورئ دا پاکستان سوپر لیگ په نوم د کرکټ سیالي پرون په کراچي کې پیل شوی. دا ټورنمنت ځینې لوبې به راتلونکي مارچ میاشت کې په لاهور کې هم کیږي. پاکستان کرکټ بورډ ویلي دا کرونا وایرس او وبا له وجې دوی یو مخصوص شمیر کسانو ته په لوبغالو کې د ننداري اجازه ورکړي. د پی ایس ایل په دې سیالو کې د ځینو بهرنیو هیوادونو نومیالي لوبغاړي هم برخه اخلي. نور تفصیل د نیاز احمد خان نیاز علی خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ شپږم سیالۍ د فروری په شلمه ماخام د کراچي په نېشنل لوبغالي کې پیل شوې. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین احسان مانی د سیالو پیل کېدو غونډې ته وویل چې سخت کال د کرکټ سیالۍ صرف د کراچۍ او د لاهور په لوبغالو کې کیږي.
اس سال ایچ پی ایل پی ایس ایل صرف کراچی اور لاہور میں کھیلا جا رہا ہے.
هغه وویل سخت کال د پی ایس ایل کرکټ سیالۍ با په کراچی او په لاهور کې کیږي او د کرونا د مخنیوي له امله با ونیم زره خلک په کراچی لوبغالی کې او پینیم زره خلک با په لاهور لوبغالی کې د سیالو په وخت راتلی شي. که حالات نور هم خوشو نو نورو نندارچیانو ته به هم اجازه ورکړو. د لوبي په وخت د کراچی په نېشنل لوبغالی کې راغلی بهروز خان او محمد ابراهیم مشال لیډیو ته ویل چې موږ ډیر خوشاله یو چې په پاکستان کې کرکټ بیرته روان شو او بیا موږ ته د پی ایس ایل دړومبی میچ لپاره ټیکټ ملو شوې دی.
ډیر زیات خوشاله ما ته خبر ده چې زمونږ د لر او د بر چې دین او پښتانه چې دی هغه په پوره دنیا کې چې دین دا غو ډیر یو لړ مقام دی. خصوصا راشد خان کم چې د ټی 20 چې دین هغه په یو نمبر باندې پټولو په اول نمبر باندې هغه دی او بیا که د موږ د محمد نبی خبر وکړو نو بهترین آل راونډر
او زه دته راغلم میچ کتوله او ټیکټ مې اغستل ز پېښور زلمی ټیم له سپورټ کوم امید لرم ان شاء الله دې د فائنل په پېښور ګټي.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ شپږم سیالۍ کې لومبۍ لوبه د کراچی کینګ او د کوئټا ګلیټر لوبډلو ترمنځ وشوه چې پکې کراچی کینګ کوئټا ګلیټر ته د دریو لوبغاړو سدیدو په سر ماتی ورکړه. کوئټا ګلیټر لومبۍ لوبه وکړه او په شلو اورونو کې یو سل یوش منډې جوړې کړې وې چې کراچی کینګ بیا دغه منډې په 14 اورونو کې د دریو لوبغاړو په سدیدو پوره کړې. د کراچی په نېشنل لوبغالی کې د درج زر کتون کو لپاره زیشتہ خو د کرونا وایرس د هدایتو لامل په کراچی لوبغالی کې شاوخوا ونیم زر کتون کې راغلی وو. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکی وای لوبغالی کې د لوبي نندارو لا راتون کې هم د کرونا وایرس د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کوي او په لوبغالی کې د کتون کو لپاره یو ټیکټ د 500 نه تر 500 زرو روپو پورې دی. د کراچی په نېشنل لوبغالی کې روانه لوبه به تر 1 مارچ پورې د پاکستان سپر لیگ شل سیالۍ کیږي او بیا په دویمه برخه کې به په لاهور کې د لسم مارچ نه تر 28 مارچ پورې د کرکټ 14 سیالۍ کیږي. د پی ایس ایل پایلوبا یا فائنل سیالۍ به په 28 مارچ په لاهور کې کیږي. سحکال پاکستان سپر لیگ کې د 150 نه زیات بهرنی لوبغاړي برخه اخلي چپکې د افغانستان راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمان، قیس احمد، د ویسټ انډیز کرس گیل، د جنوبی افریقې پاپ ڈوپلیسی، عمران طاهر او نور هم برخه اخلي او نن په 28 فروری به د پی ایس ایل دویمه سیالۍ کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو ته سه وګه دا خبر پختونخوا د لوبو محکمه یا ډایریکټریټ وای د مارچ میاشت په روستۍ اونۍ کې به په پیښور کې ل 22 کالو نه کم عمر ځوانانو لپاره د لوبو یو میله جوړوي چې پکې به د دې ادارې په خبره د قبایلي زلو په ګډون د ټولو صوبې لګ تر لګه وزره لوبغاړي برخه اخلي. لوبغاړي او د هغوی تربیه کوونکي یا کوچز وای د لوبي به د ځوانانو ته د هغوی د پټو صلاحیتونو ښکاره کولو موقع په لاس ورکړي. دوی زیاتوي که حکومت تکړه لوبغاړو ته وظیفي هم مقرر کړي نو د هغوی کارکردګي به نور هم ښه شي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکی وایي چې په دې کې سړو لپاره 10 لوبې او ښځو لپاره 8 لوبې مختص شوي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ د ټیبل ټینس یو نړیوال کوچ شرجیل خټک مشال ریډیو ته وایي د لوبغاړو د انتخاب لپاره ډایریکټریټ د کوچز یو کمیټي جوړه کړې او په شفافه طریقه باندې زلو کې د غوره لوبغاړو انتخاب کوي.
د کوچز پوره ټیم جوړ شوی دی. اریو ډیسټریکټ ته ځي، ټرایلز کنډکټ کوي لګیا دي او نیو ټیلنټ مخې ته راولي او په مریټ باندې د ټیم سلیکشنز روان دي.
د خیبر ضلع د آرچری یا نخی ویشتو اسوسییشن جنرل سیکرټری منصور قادر اپریدی وایي
پدا کې سګیمونه د خزو دي، سګیمونه د سړو دي. فائدہ دا ده چې مخکې وي د قبلی لاکو لوبغاړي چې کومه ایسا غستان وغا سایز ډیر وړوکې وو نو ټول پکې نه ایڈجسٹ کېدل. په صوبه کې وي د قبلی ضلع ټول لوبغاړي چې کم دي او ته پورا پورا حصہ ملاويږي او خکر کردګي هم کوي ځکه چې د قبلی علاقو چې کم لوبغاړي دي داغه فزیکلی او مینټلی ډیر زیات پریپیر دي. مخکېم ډیر زیاتې کارنامې کړي دي.
د خیبر ضلع د اتلټکس لوبي یو لوبغاړی سید جابر اپریدی وای په دې لوبو کې به اوس ګټونکو لوبغاړو ته سکالرشپ او معاوضه هم ترلاسه کیږي.
اوس 21 گیمز داسې ایونت چې ماشاءالله د کیش پرایز هم ښه زبردست دي. هر یو پلیئر ته خپل ماشاءالله خپل پوره حق ملو شو. بیا دا چې څوک فرست سیکنډ ثرد واخلي پوزیشن نو اغيله منتلی سکالرشپ 1 ایئر د پاره الاټ شي. د سره ماشومان ډیره زیاته حوصله ځای مو شي. بیا مخکیم دی کوشش کوي چې لکه مون نورم دین غړغټ ایونټس کې پارټیسیپیټ وکړو او خپل پرفارمنس ورکو.
د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټریټ چارواکی وایي چې د سرو زرو میډل ګټونکو لپاره به 10000 روپۍ، سپینو زرو میډل ګټونکو ته به 8000 روپۍ او پیتلو میډل ګټونکو ته به 15000 روپۍ میاشتنی وظیفه هم تر یو کال پورې ورکول شي. د خیبر پختونخوا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې کله ټرایلز مکمل شي نو بیا به د لوبو لپاره حتمی نیټه اعلانوي، او داسې امکانات شته چې دا لوبې به د مارچ په اخیری ونۍ کې په قیوم سپورټس سټیډیم کې ترسره شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمونکو د غرمې دولسنی بجې شوې دي. احمد الله نه د خبرونو لنډیز اور.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو دوران د وسلوالو یو کمانډر په ګډون دوه وسلوالي وژلي دي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي، پرون د شمالي وزیرستان په ملک خیل سیمه کې وسلوالو پر ضد عملیاتو دوران د دوی یو سرتیری هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوات په خواجه خیل کې پرون د قومي جرګې مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې 2008 کال راهیسې امنیتي ادارو په سیمه کې د جنکو کالجونو او هاسټلې د لوبو ځینې میدانونه او د سارو هسپتال نیولې دي، نو دغه ودانۍ د ترې خالی کړي. د جرګې وروسته د سوات مرستیال کمشنر جنید خان مشال ویډیو ته وویل انتظامیه به جرګې غړو سره کینی او غوښتنې به یې اوري. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شيري مزاري د اسلام آباد په ډیچوک کې په احتجاجي پرلت ناست د لادرک بلوچستان د کورنۍ غړو سره لیدلی، او ورته یې باور ورکړ چې وزیر اعظم عمران خان به ایوی درې کسیزه کمیټه سره په مارچ میاشت کې ویني، نو مظاهرین د خپل احتجاج ختم کړي. د لادرک بلوچستان خپل خپلوان له 11 فروری راهسې اسلام آباد کې په احتجاج دي، او له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی پورته کړل شوي خپلوان دي یا خوشي کړل شي او یا د هم عدالت ته وړاندې کړل شي. د ناتو عمومي منشي ین سټولټنبرګ پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي، د دغه تلوالي غړي هوادونه د فعال ډیپلوماسي لاره هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالې کړي. د ولسمشر ویان دواخان مینپال پرون مشال ویډیو ته وویل چې سټولټنبرګ اشرف غنی ته د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستي غونډې معلومات ورکړل، او دواړو لورې د سولې پروسی او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د ناتو دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وکړي. په میانمار کې د فوجي کودتا پر ضد په یوې مظاهره کې دوه کسان وژل شوي دي. د میانمار په دویم لوی ښار منډلای کې د فروری پر 6 د تاوتریخوالي د پیښه ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې غندلې ده. د برما فوج د فروری په لومړۍ نیټه کودتا په کولو سره له سیاسي حکومت واک واخیست.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. لژمنې سره سم وزارت دوه ونیزي خبرونه لرو، نو لومړی به تاندې هری خبرونه ته غوښ شو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ فرخنده سره جوړوي.
تاندې هلې
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې لاخلو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم.
مار دستر گجوار دانا سوچ میں کما پیڑ بیل لے
د پښتو ټپه په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خوځو پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپه په پښتو ادب کې د خوځو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ سب پورا پیکن سرم سے دٹو نہیں ماتے یاد دی اور دٹولی دخزو دخلی دی اور دا جوڑے کڑی مخزو دی اور 85% دی ٹپو خزو جوڑے کڑی دی ما تبیا سائیکولوجیکل دس چلو شو چے اگے کی دخزو دا میزریس چے پکرا ل لکہ اس خزہ خو لکہ د مینی محبت اظہار او دونو کلو کلی نے شی سوسائٹی در تا پتہ دچو تا پشیر کی کڑے دی چلا کو دی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چے اول میں نو او سوے مو پزڑ میں تور وینا ڈن شو اس تے مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سيچه چې خزي بټي وي شي او په شي په یو د ملاوي د ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل غول هغه کټ غنونه لګول خو پښتنو کېشته لکه د دې ساي کی دا لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر ویا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو د کو هغه وي جما سړی خو پښتنو دا کیسه خرابه ده. نو اي په وجه دا ټول خزي شاعرانی شي دي او اوس په قید مو کېشته ایجوکیټډ مور خپل ار دی بچي مخه ترازینو دغه مو کېشته نو بس هغه زمانہ و شاید چې مزک ز پخپلا کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلمى شاهین چې د نور لسنه زیات د پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره له پخوانه شوق لرلو نو زکه یو غختل چې ټپې راټول کړي
پاک په مان د کار غشت کم کار چې شکر کی پای کی کافی سنجیده نو پدې کې دا بیا موږ ایڈورټیزمنټ کو پدې رساله کې په اخبارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپي کلیکشن کړه کړي نو اګه دې متره کینه پدې کې ډیر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپي هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلې وی هغه را کړو بیا عبدالرؤف نو شیروی د کیمستری پروفیسر او هغه ما ته ډیر زیات راکټي عبدالرؤف شاه غریب آبادی او اساس کاله روزان د خلک جمع کوي داسې کنه ما یو زو کو دی ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اورې دي بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کناغي ته هم ناشته م سندر او ته چې خلکو م سندر وې کنه و ملي کلی
ټپا د پښتو ادب سپیشلټوب او معصومیت سرګندوي چې د هغه مهال پښتون بولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو سو لاندو ټکو کې بیان کړی دي په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپل مقاله کې د ټپې تعریف صدا سی بیان کړی وو
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شوز په داس ته وي او پښتو کې ټپ زخم ته وي ټپي زخمي ته وي یعنی ټپ ټپا دا دا دې د زړه دې دا احساس دې ټپا چې ټپې په قوت باندې زنه کوي دا
بل خوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تھا د ټپی تعریف صدا سی بیانوی
نو چې اوچ اواز څومره اوچت شي نو اواز ټپ شي په دې خیال کړي دا هی نه د دې مصری یا مونږ چې ورتار سو وایو نو د دې نوم ټپا شو او په یو ټپا کې لکه اوس مونږ یو ټپا راو جانان به هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخي تا ویزونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شا باندې ادي کې یو پیغام دی دا دا چې اس وګمې گڑنگ وہ راخیجا یار می تو گل لو کبھی گتیری بھی نو چ گل دینو گتیری بھی او یار دا تام خزی ویلی دا قبل دا نو ام خزی ویلی دا کدا دا نددی مطلب دا دی چ دا خزی ویلی دا چ تو گل لو کئی او گتیری بھی نو تیار دا یا دا ما ہم تو رگنی دن تر اوخیجا چرنا شی چ دا یار گتی می بچی کنا تام دیکم جنا نہ دا یا بیا جنن زما ز دا جانا نی کب بازار می خبر خرسوی ور سر زما نو دی کم یو تاریخ تے تمرا اعتماد دے دا کی مین باندھی چی پپٹ استر کو روانہ دا گئی تھا احساس نہ کیجیے چکی ما سر بس چلو شی یا ما تخترا دا یا زما وجود بنی یا زما سر بپ کی رکھی
مات پستر لار خوشی دما
کلثوم زیب دا هم وای ل ټپی دا سرګندګی چې پښتنو خوځو با پخوا کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکمو مشکلات یا کړاوونو سره مخ وي
خزینا ته وګوري نو د خزینا کار کوي نو خزي شروع کړي دا کې د خزي په ټپ کې مونږ ویلې شو چې ټپراله ارو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپ خزي می جن سره ویلې دا ټپ خزي په نظمکه کې چې کلا پروند کر کروند کولا یا ری بلی کولای یوي کولا ناغه واخ کی خزی کړی دا یا کو ګذر باندې اوپر ډکولې ناغه واخ کی خزاغي په غر ته ختلې دا او پټي پر شکولې دی او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه واخ کی خزی ټپ کړی دا چې بلار رات لخزا کزه دا تخپل خبر او کوم چې ز کوکینګ کوم یا لوخوی زم یا د کپری وین زم ناغه واخ کی زه تپې نو دا قدرتي او دی نو د کښې مخې ته لاړو وای د ما زیګر زیړی انورا تلا ولاړې په ما پری وته او استاد بوڑی ٹوپا کزار شم اگو استاوی کا گز در سر زمان او بلا دا چستا دو جری دا درشل کاګه شا جما د زړه ستنې کاګه در کې سی وینه نو وګوره د هرې دوی ټپی په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والدي بل پیغام
لیکوالا او شاعره حسینا ګل تنها وای ټپا په پښتو ادب کې د پښتنو میرمنو میراث دی
پښتو ټپا چې تندنه په هر دور کې د پښتني زنانا د زړه خبره کوي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبرې کوي د داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي دا نو پښتو ټپا چې کوم ده نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصری مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې د دنیا رنګښتي شي دی چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپا کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سنت کم دینو دا یو ډیر زیات مړ مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث ستویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ته
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لناکاما ناشته يم کلسوم زی وای ټپا په شاعری کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یو پښتني پلټوله کیسه بیان کړی دا
ګوري ټپا خو ځان له یو مقبول زور قدیم سور چې پښتون زور دی دور ټپا ځاړه دا تور موږ ویل شو بیا دا مقبول دومره دا چې هر امو خاص تا اګه ما شوم دی کلوی دی کخزا دا کسړی دی کې ایجوکیټډ دی ک ان ایجوکیټډ دی هغه تا ټپا ورسی کاغذ جوړ دی پدی شرمېږي نه تو ودو نه دی کوی دی نه دی ایسم نه دی غم هم دی نه په غم کې هم بازی وخت خزي کټ ناشتی او په ټپو کې خپل مړ
او غریبے کی در سرائم بننگے در سر پورک لے پرید ما
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خوځو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپی د دوه مصرو تعریف ساده سي کوي
د پښتو ټپی په اړه باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په اړه باندې لکه دوه مصرې چې د دې ورومنه مصرا نه شي لابا او بیا دې مصرو پر سي ډیر لسی بیا ډیر لسی لابا ورومنه مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون اندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر جوړ اثر کوي دا کوم مونږ چې خوانه د په یادو زما په مخ لاړې راځوکا کمې د نن ګولې په شا خورلې وینم زما په مخ لاړې راځوکا کمې د نن ګولې په شا خورلې وینم اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو پدې کې د خپل غیرت د خپل نن څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی نو د ټپې مصري رومنې مصره به نه شپي یا نه سیلابوي او دویمه مصره به تیارلس شپي یا دیارلس سیلابوي او پدې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او داغې داسې ساده والی دا دغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي
په ټپه کې د پښتنو خوځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لیک تفصیل راکړي
پښتونې یا د ډېر زماني شور سین پورتوګي دي په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې ژوند کوي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي او بله ده چې کله موږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبات ډېر ریښتونی ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادې ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ورلاندې موشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمونه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه خو هغې که د جنګ په میدان کې دي که په کور کې دننه دي که په کوټي کې دي که په لاره کوڅه کې دي که په خپل تعلقاتو کې چې څه د هغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړي ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اورشنه دي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړي دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ
په دې کې خو داسې انصاف دي چې دا خبره کیږي سین ډپی چې کوم دي کنه نو هغه مونږ ویلو چې دا وخت جوړ کړی خرجینې داسې وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپی لیکلی دي نارینو هم چې کوم دي نو دا هغه د اظهار لپاره چې کوم دي نو دا ټپا بیان کړی دا زیاتر چې کوم دي نو د خوځو د اظهار دغه بوللی شي چې دا خوځو په کومه پاره کې کوم مضمون نو کوم دغه بیانې کې نو ما د خوځو جذبات او احساسات پاره کې ډیر پاره کې
تب شام دام اختروی چکم خلقو سر یار جلتے روینا
داندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرېسټ
لري کله زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سه پټي څه زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړيونه
تاندې هلي
اوریدون کو دانن په تاندهلی پروگرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خود سره په تړاو خبري اوریدي اوس زه فرخنده اسد درنا پر دې زه اجازه غواړم ته خدای په امان
قدمونو ودرکو وزارت دویمه ونیزه خبرونه قانوني لارې در خبرو دا خبرونه تاسو لپاره هر ونیز موږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو دویمه خبرونه اوري زه بوریوال کاکړم د کوربه په هیڅ هرکلای کوم په دې اونې ځ خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخي د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو د قانوني لاري خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابلو قانوني موضوعات مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونی سفر او پړاوونه ته کتنې کوو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونی پایل او لومړی آئین په اړه اوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوریت اساس په اړه خبرې کړې وې دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټه نافذ العمل وو په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1922 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن وو نموړي د 1925 کال د فروری پر 11مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي یاد کمیشن هغه مسوده په 1925 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې و او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11مه په ملکی عملی شوی و د 1955 اساسي قانون د 1925 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود د 1955 په اساسي قانون کې 304 دیرس آرټیکل وو خو د 25 کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر سوال شوی وو د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی که څه هم ډېره پکې مسلې وې بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و اگر چې هغې کې ډېره مسلې وې خو د 25 چې کوم آئین و هغه خو بالکل هغې کې د سره خو هېڅ پروسس نه و هغه خو بس یو ډکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم دی قانون پاس کړو او مکه کار یې وکړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرل غلام محمد کول غوښتل خو سپریم کورټ ولا پکې خو
د پاکستان د دوشپیتم آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله د منظور خان افریدی په نامه یو څیړنکار د پاکستان د شپږ پنځوسم او دو شپیتم اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخوانی ججان، وکیلان، سندکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک وایي د پاکستان د 1922 آئین کڅ هم آئین بلل کیږي، خو د په وینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز وو. دی وای په هغه آئین کې لعام ولسخه د رای یا ووټ ورکول بنیادی حق اخیستل شوی وو.
هغه خو جنرال ایوب خان یو داسې قانون آئین جوړ کړی چې نوم یې آئین وو، مګر حقیقت کې د ایوب خان د امریت یو دستاویز وو. پر هل تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي، نوم خو آئین وو. نو دې دا ایوب خان دا وایي چې پاکستان چې دی هغه بر جمهوریت سمون نه خوري دلته، نو دلته د ضرورت شته نو هغه وایي چې یو نظام جوړ کړو، بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم دا مقامی حکومتونه چې اوس ورته مونږ وایو لوکل باډیز، نو دا یې جوړ کړل او دا او هر سړی به ووټ یا ښځې ته به ووټ اچولو حق نه و، بلکې دغه ممبران چې کوم جوړو مقامی ته به صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتله په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او شپاړس آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر مسعود وایي د دو شپیتم په آئین کې هم د شپږ پنځوسم د آئین په څیر د جمهوریت تقاضو خلاف د بنګال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی وو. د د په وینا د دې مطلب دا دی چې د دو شپیتم کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو.
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنګال یو قسم اقلیت جوړ کړو. بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوه مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړه واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو، نو دا ټول واړه واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب بدستی قائم شي. نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر یو سل شپږ پنځوس و، که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته وه، خو بیا هم دا یو سل شپږ پنځوس چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوي وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوری حقونو او جمهوری اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوری اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي، نو د پاکستان د 1922 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منگ ہگا آئین برداشت کرے ضرور ہو او دا ہگا مطابق انتخابات ہم شوی ہو. ایوب خان چپ غیر مستقیم توگا دا ولسمشر ٹاکلو لپارا دا بنیادی جمہوریت کم چوکاٹ جوڑ کرے ہو ہگا ناکام شو، زکا چی دلتا باید آئین پارلیمانی وے خو ہگا یو صدارتی آئین ہو. نو ہم دا وجوا چی اولس دا نغختل چی دا ملک ٹول واک و اختیار دے دا ولسمشر پلاس کی وی،
ساری جو طاقتیں ہیں وہ ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جائیں، یہ ان کا منظور نہیں تھا.
پاکستان چی جوڑ سوی و نو دا ضروری گنل سوی و چی دا با یو وفاقی جمہوری ملک وی، خو ایوب خان د 1922 پیتم پا آئین کی دا حکومت نظام ل پارلمانی چخا پا صدارتی اڑولے و. افراسیاب خٹک وائی جنرال ایوب خان پا ملک دا جمہوریت مخینیولو لپارا لمڑی مارشلا لگولی و او بیای دا خپلی خوشی آئین جوڑ کرے و.
حقیقت کی دا مارشلا چی اتا پا لسم کی ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجہ دا وا چې دلته کې یو بل پارٹی جوړ شوی و چې هغه خلکو کې محبوبیت لرلو. دا داسې پارٹی و چې په څلور پنځوسم کې اواز جوړ شو، نوم یې نیشنل پارٹی وا. او بیا په اووه پنځوسم کې عوامي لیگ یو برخه په دې کې شامل شو، دې نوم نیشنل عوامي پارٹی وو. دې کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او ولسی خلک شامل وو. نو دی پارٹی دا امکان چې دی انتخابات کې دی به ګټلې، او
جنرالان او افسران په دې یریدو چې کدی یو ګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوریت نظام جوړ شي. نو حقیقت کې باندې دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نو پاتې حکومتونه زر زر بدلېدو. نو ځکه ایوب خان چې مونږ اقتدار لاس کې واخیستو خو حقیقت کې ماته ستوی چې دا دویمه خبره چې ماته ستو کړه چې انتخابات کې دې نو نیشنل عوامي پارټي چې په هغه کې پاچا خان خان شہید پتے کی بھاشانی صاحب قصوری صاحب جی ایم سید غوث بخش بزنجو اور دور دیر ستر لیڈران شامل ہوں اور اولسون ہم شامل ہوں نو دی دی پارٹی دی مختیوی دی پارا اصل کے دا مارشاللہ لگوانی
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماته ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلي ولاړ انتخابات وو. د عینی چاروپو ډاکټر زبیر میسود وای جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې د چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان له جوړوي دا سنوي خبره نه ده، که مطلب لکه مشرف او کوم قاضی اور حق او نظام ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړی وو او بیا وروسته د نواز شریف والا پارٹی جوړه کړې وه او که مشرف و نو هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو. نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپله پارٹی وه، مطلب بلا یو پولیټیکل کلاوډ چې د هغه سپورټ یې کولو.
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل شوی وو. خو ډاکټر زبیر میسود وای د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د د پوینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفاف توګه د خپل رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنت دی هغه دا دی چې بھئی ملک ته تنازک حالاتونه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورټ پکار دی. نو دا آرګومنت چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنت دی چې مسلسل هسټوریکلی په پاکستان کې د اولی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه کا مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاءالحق په وخت کې وو که د یحیی په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو، همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای د هغه وخت د ټولو کامونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني جمهوري او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول پدې کې شامل وو. دا نېشنل عوامي پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړ او د آئین د پاره خپل مطالبات کښېښول او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړو چې پدې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل شي او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمی وي، دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات سي دي هغه وه وفاقي وحدتونو ته یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشي وای چې هم به د ولس بنیادی حقوقونه پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لاره روان شوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي، که پښتو ده، که بلوچي ده، که سندي ده، که بنگالي ده، که پنجابي ده، دا به د دفتر او د سرکار او د عدالت ژبه وي. دا او دا نمنه یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی به او دا ملک به وعده سی یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 او یا د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوریت تقاضې تر کومه حده پوره سوي وي، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.